کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په خپل یو تازه راپور کې د معلولیت لرونکو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې. چین یو څلوېښت میلیارد ډالر د ریشمو د لرغونې لار د رغولو دپاره د ورکولو ژمنه کړي او انټرنیټي وایرس تر اوسه د نړۍ 150 هیوادونه اغیزمن کړي دي.
درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې چین ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي چې د ورېښمو لار جوړه شي. د نړۍ د 90 هیوادونو مشران په بیجنګ کې نن غونډ شوي دي د ورېښمو د لرغونې لارې د رغولو د سترې پروژې د عملي کولو په لارو چارو خبرې کوي. یو سیاسي بندي چې تازه د پولو چرخي له زندان نه خوشې شوی دی وایي د اقرار دپاره بندیانو ته داسې شکنجي ورکول کیږي چې سړی تصور نشي کولی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې خلیل خان د دې ساعت بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. پیښه د شنبه په ورځ د لغمان د مرکز مترلام د عمرزیو په سیمه کې شوې ده. د لغمان د والی ویاند سردیز واک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د هوان ګولۍ توغولي، تروس تر دې یو ورځ مخکې یې د افغان ځواکونو پرې پوستې برید هم کړی وو. ښاغلي ځواک وویل چې د وژل شوو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو کم دي او دوه یې د یوې کورنۍ دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 2015 لمریز کال کې د دغه هیواد د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په اړه په خپل یو تازه راپورټ کې د راغوی په اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې له دغو وګړو سره دوګونی چلند کیږي. په دغه راپورټ کې راغلي دي چې هغه سروې له مخې چې په 2015 میسوي کال کې د هینډیکیپ په نوم یو موسسې ترسره کړې ده، په هرې کورنۍ کې یو معلول شته چې مجموعي تعداد یې 2.5 میلیونو ته رسیږي. د بغلان او کندوز ترمنځ د جرخشک په سیمه کې د لوی لارې شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د پولیسو 8 سپینزر زون د کومندانۍ ویاند محفوظ الله اکبري امریکا ژغ ته وویل چې د بغلان کندوز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کښې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هغه وخت جګړه ونشته چې غوښتل یې دغه لویه لار د مسافرو پر مخ وتړي. چین یو 24 میلیارد ډالر د ریشمو لرغونې لار د رغولو دپاره د ورکولو ژمنه کړې ده. د چین لخوا د یوه کمربند یوې لارې په نوم د ریشمو د لرغونې لارې د رغولو لپاره په ستره پروژه کې د شاملو لږ تر لږه 90 هیوادونو مشرانو نن په بیجنګ کې راټول شول او د دغې پروژې پر عملي لارو چارو یې خبرې وکړې. په دغه غونډه کې د افغانستان هیات هم برخه اخیستې ده. د چین ولسمشر ژی جی پینګ نن د یکشنبې په ورځ د غونډې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا به د سولې او سوکالۍ سړک وي. هغه داسې وویل:
چین 100 میلیارد یوان د ورېښمو د لارې په بودیجه کې ورزیاتوي چې د یو کمربند یوې لارې په مالي چارو کې زیاتوالی راشي.
په دې کې به د آسیا د زیربناو چارو د پانګونې له بانک د بریکس او د نړیوال بانک او نورو مالي ادارو سره هم همکاري وکړي. چین به کورنۍ مالي ادارې هم دې ته وهڅوي چې د دې پروژې په تعمیر او مالي همکاریو کې برخه واخلي. د چین د سترې پروژې یو برخه له افغانستان څخه تیریږي. په دې کې د اورګاډي دوې لارې او دوې لوی لارې چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې برخه ده په افغانستان کې به تیره سي. پاکستاني چارواکو ویل دي چې په قبایلي سیمو کې له کرم ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د حکومت یو چارواکی او د هغه یو تن ساتونکی وژل شوی دي. امنیتي چارواکو ویل دي چې دغه پیښه هغه وخت شوې ده چې کله د پولیټیکل محرر سرفراز علي او د هغه ساتونکي ممتاز علي په ګاډۍ کې په غزمی روان وو. د پیش مسولیت لشکر جنگوی العالمی او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله منلی دی. وسلوالو د برید وروسته د سیمې سخت شدیدې دي. د ریکټر په کچه 15.1 درجه زلزلې د ایران د شمالي خراسان ولایت ځینې سیمې لړزولې دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړ دی چې دغه پیش له امله 2 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 215 شتنه نور روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې ویل دي چې د ژغورنې 10 کسیزه ډله سیمې ته استول شوي ده. دغه ټولنې ویل دي چې د زخمیانو او نورو خلکو لپاره خپل کورونه یې پرېښي په خیمو کې د اوسېدو ځای برابر شوی دی. شمالی کوریا نن یک شنبه خپل یو بل بلستیکی توغندی وازمایله. د جنوبی کوریا پوز د یک شنبه پر ورځ ویل چې شمالی کوریا یو بلستیک توغندی ازمویلی چې 700 کیلومتره یا 430 میله واټن یې کړی. شمالی کوریا دغه ازموینه په داسې وخت کې کړې ده چې د جنوبی کوریا نوی جمهور رئیس چې څو ورځې مخکې واک ترلاسه کړ او ژمنه یې کړې چې د پیانګیانګ سره به خبرې وکړي. سپین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویل دي چې ټول هیوادونه باید د شمالی کوریا پر ضد قوي بندیزونه ولګوي. جاپان او سویلی کوریا هم همداسې د پیونګیانګ وروستۍ پارونکې اقدام غندلی دي او رهبرانو یې ویل دي چې دغه عمل د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر خلاف دی. د جاپان صدر اعظم خپل حکومت ته امر کړی دی چې د هر ډول احتیاطي اقدام لپاره چمتووالی ولري. د کوردي ملیشو طرفدار خبری اژانس انها په یو ویډیو خبره کړې ده چې ښکاری چې د سوریې ډیموکرات ځواکونو د او کوردی ملیشو د داعش د ډلې څخه د سوریې طبقه شار په بشپړه توګه آزاد کړی دي. طبقه د داعش جنگیالو یو غټ مرکز وو. د سوریې ډیموکرات ځواکونو ویل دي چې شار یې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ تر خپلې ولکې لاندې راوستی دي. دغه ځواکونو د څو اونیو را په دې خوا د طبقې شار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امکان لري چې د امریکا د فدرالي استخباراتو یا اف بی آی د ادارې نوی رئیس به په دې اونۍ کې وټاکي. ټرمپ زیاته کړې ده چې موږ وکولی سو چې په چټکۍ یو پریکړه وکړو. ټرمپ څو ورځې مخکې د اف بی آی پخوانی رئیس جیمس کومی د برطرفه کولو اعلان وکړ او د دغه اقدام په مقابل کې له هرې خوا نه ډېر زیات سخت عکس العملونه وښودل شول چې اثرات یې په واشنګټن کې اوس هم محسوسېږي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز او د هغه مرستیال راډزن له څلورو احتمالي کاندیدانو سره مرکې کړې دي چې د اف بی آی اوسنی موقتي مشر انډریو کوپ هم پکې شامل دي او شاید له څو ځینې نورو کسانو سره هم په دې اړه مرکې وسي. انټرنیټي وایرس تر اوسه د نړۍ 150 هیوادونو اغیزمن کړي دي. د څه باندې زرو څخه زیات حکومتي او غیر حکومتي دفترونو، روغتونونه او نور تاسیساتو په کمپیوټرونو باندې تیرونی انټرنیټي بریدونه وسول. دا انټرنیټي برید د خپل ډول تر ټولو لوی او بې ساري بلل کیږي چې خلکو ته ډیر زیات زیان اړول دي. د اروپای ټولنې پولیس وایي چې دغه برید پر اندازه به د دوشنبه په ورځ یعنی د مې په 15مه چې خلک د اونۍ د رخصتۍ ورسته خپل کارونه ته وروګرځي نو معلومه وسی. په دغه برید کې د برتانیا او د روغتونونو او د جرمني د اورګاډي ملي شبکې هم زیانمنې شوې دي. د اروپای ټولنې د پولیسو یو ویان جان هوپ ویل چې د غبرت له کبله خلکو ته غوښتي ځانونه تر اټکل بیخي زیاتی نموړي ول. اوس وخت ده چې د وایو چې د غبرت چا کړی دي او لڅه د پاره کړی دي. د بریدونو په اروپای هیوادونو کې د اروپای هیوادونو سربیره چین او روسیه هم سخت ځپلې ده او له هم د غبرت اصلي مرکز معلوم نه دي. دا خبرونه
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د روسیې د عام روغتیا وزیر ویلی دی چې د روسیې په یو څو سیمو کې د ایز ناروغي بحراني حالت ته رسیدلې ده. دا چې ولې لږ وروسته واوري. همداشان بله خبره دا ده چې یوې ځوانې افغانې نړیواله جایزه ګټلې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې تاسې مخکې په خبرو کې هم واورېدل چې د ورېښمو د لرغونې لارې د رغولو دپاره په ستره پروژه کې د نه وشته هیوادونو مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي دي. د دې پروژې د عملی کولو په لارو چارو باندې خبرې کوي. د افغانستان هیئت هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده.
د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د یک شنبه په ورځ د غونډې د پرانستنې په مراسمو کې وویل چې دا به د سولې او سوکالۍ سړک وي. چین به د یو کمربند یوې لارې د پروژې لپاره خپل مالي ملاتړ زیات کړي.
چین 100 میلیارد یوان د ورېښمو د لارې په بودیجه کې ورزیاتوي چې د یو کمربند یوې لارې په مالي چارو کې زیاتوالی راشي.
د چین د دې سترې پروژې یوه برخه له افغانستان څخه تیریږي. په دې کې د اورګاډي دوه لارې او دوه لوی لارې شامل دي. چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې برخه دي. یو شمیر تحلیل کوونکي وایي په دې توګه چین غواړي په منځني ختیځ کې خپل نقش پراخ کړي. د چین د اقتصادي دالان د پروژې یو ابتکار هم د بیلټ اند روډ یا یو کمربند او یو سړک پروژه ده چې په هغې کې به د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ایران د ختیځو برخو اتصال له یو بل سره شامل وي. پاکستان له دغې غونډې نه یوه ورځ مخکې د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت نوي تړونونه له چین سره لاسلیک کړل.
د دې دهلیز د عملي کولو لپاره موږ کوښښ کوو چې نه یوازې اقتصادي سوکالۍ ته ورسیږو، بلکې یو سوله ییز ګاونډ د جوړولو هڅه هم کوو. دا وخت موږ د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ نه کار اخلو، څو راتلونکي نسل ته سوله په میراث پرېږدو.
د رویټرز خبری اژانس له قوله هند دغې سرمشریزې غونډې ته خپل استازی نه دی لیږلی. هندي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د یو کمربند یو سړک پروژه به پر غړو هیوادونو باندې د پورونو درون پیټی واچوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین هم د دې غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې وکړلې. هغه د ولسمشر شی جین پینګ د بری په اړه ډاډ څرګند کړ.
روسیه
تمه لري چې له ټولو اړخونو سره یو هر اړخیز شراکت منځته راوړي. موږ دې ته هم سترګې په لاره یو چې له اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو سره همکاري پر مخ بوځو.
چین د ورېښمو د لارې پروژه په 2013 کال کې پیشنهاد کړله او مقصد دا و چې د آسیا، افریقا، اروپا او تر هغې لا اخوا سیمو لارې له یو بل سره ونښلوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 3.15.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته د ځینو خلکو په تګ راتګ محدودیتونه لګول شوي دي او له دې امله خلکو شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې کسان شمالي ولایتونو ته د کوکنارو د کاروبار لپاره ځي او باید تشخیص شي. حقوقي کارپوهان بیا د اساسي قانون په استناد د هیواد هر ګوټ ته سفر د خلکو حق بولي. حکمت سروش راپور را لېږلی دی.
د افغانستان شمال ته تلونکي مسافر وایي چې دوی د کار او روزګار لپاره شمالي ولایتونو ته ځي چې د پولیسو لخوا راګرځول سوي او اجازه نه ورکول کیږي.
کله چې دلته رالو بس راګرځو پر مخصوص اته بجو سره لیرول یې در وسه پورې موږ ولاړ یو، نه چا ډوډۍ خوړلی ده.
موږ خپل غریب کار خلک یو، بسګري کوو نه دی خواري کوو چې یو ځای په د افغانستان په هر ځای کې موږ ته خواري پیدا شي موږ ورځو.
خو د کورنۍ چارو وزارت وایي له خلکو پوښتنه ګرویژنه یو معمول دی چې هر ځای کېږي، خو دا چې مسافر وځورول سي د دې هدایت دوی نه دی ورکړی.
ما به هیڅ نهاد ما هدایت رسمي نه دادیم که در ایجاب
مو خپل هیڅ نهاد ته رسمي هدایت نه دی ورکړی چې دلته دې پلټنې وکړي یا د دې چا مخه ونیسي. موږ نه غواړو چې د افغانانو ازادي سلب کړو. افغانان کولی شي په خپل هیواد کې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
بلخوا د امنیتی چارو کارپو جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې حکومت باید د خلکو د سفر د مخنیوي پر ځای خپل استخبارات پیاوړي کړي.
په امنیتي لغپانه تاثیر هم نه لري، بلخه برخه نسی امنیت ښه کوي نه بلکې خرابوي. وخت چې خلکو وختي پیدا کړي او د طالب صفوفو ته لاړ، بس دا به څنګه بیا امنیت تامین شي؟ دا ډېر درسته خبره نه ده، دا صحیح خبره نه ده. او د دنیا کې داسې سته کشف استخبارات خبر ورکوي چې په دغه موټر کې مخالف سړی ناست، په اوله چوکي کې دی، په دویمه دی، په درېمه دی. وخت چې ده دغسې د کشف او استخباراتو معلومات نه لري او خلک آزاری خلک زوروي، دا قانون ته اجازه نه درکوي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان ګوټ ګوټ ته سفر د افغانانو په اساسي حقونو کې راځي.
که دولت غواړي چې امنیت تعمین کړي او فکر چې دا خلک زی شمال ته د مخالف د قانون بعضی اعمال سرته رسوي، نو کشفي ارګانونه دې فعال سي، دوی دې تعقیب کړي، دوی محل د آینده د سکونت هم باید مشخص کړي، او دوی باید شواهد او اسناد راټول کړي چې که دوی مرتکب د جرم کیږي په هغه حالت کې دوی کولی سي چې دوی تعقیب لاندې ونیسي.
کارپوهان ټینګار کوي چې دا ډول کړنې به د خلکو او حکومت ترمنځ درزونه رامنځته کړي. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې د امنیت راوستلو لپاره خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. یو سیاسي بندي چې تازه د پولیچرخي د زندان نه خوشې شوی دی وایي چې د اقرار لپاره بندیان داسې شکنجه کیږي چې سړی تصور نشي کولی. دغه بندي مصلح الدین نومیږي. د حزب اسلامي د هغو بندیانو په جمله کې خوشې شوی دی چې ګلبودین حکمتیار لست حکومت ته ورکړی و. موږ د ده سره مرکه لرو. مصلح الدین ورور، ستا جرم څه و؟
زه هم په دغه جمله کې وم، کوم لیست حزب اسلامي ورکړی و، همدغه بندیان کې وم او جرم مو سیاسي و.
سیاسي جرم څه معنا؟ سیاست کې څه غلطي کړې و؟
سیاسي جرم دا معنا چې انجینر صاحب حکمتیار کله چې امریکایان راغله نو د دوی په خلاف، د خارجیانو په خلاف د جهاد اعلان وکړ. موږ چونکې د سراولو نو د دې تر قیادت لاندې مو د امریکایانو او د سربیانو په خلاف جهاد کاوه. موږ ونیول شو، زندان ته واچول شو.
سنه چا تحقیق وکړ او په تحقیق کې د دغو کسانو سلوک او رویت څنګه و؟
امریکایانو او د چل اداره، د نواد اداره، دغه منطقي صحابي اداره د ټول یو ځای و چاپي وهله. مونږ یې ونیولو او وروسته له دې نه چې امریکایانو د لاسو او کوم ګوتې سوي د سترګو عکسونه، د مونږ خپل عکسونه، د خپل نوم او د پلار نوم، د ټول تحقیقات هغه خپل پوره کړ. مونږ یې ورکړلو داخليانو ته او تحقیق مونږ نه بیا وروسته له دوی نه بیا داخليانو شروع کړ. او په جریان د تحقیق کې بره داسې ډېر حالات ډېر څه مو ولیدل چې په زور هم اقرار اخیستل کېده.
تاسو نه څه پوښتنې وشوې؟ تاسو په اول کې اقرار وکړو که مجبور کړی شوې چې اقرار وکړي؟ وهل ټکول وو؟
بله، وهل ټکول وو. د ستنې د اول څه یادې بګرام ته لېږو، یادې هم ټول ژوندۍ ته ختمه وو. ته دې ته فکر وکړي چې ما ټول ژوندۍ خرابېږي، خو راځه بس کار وکړه.
نو تاسو ویلې چې وو مونږ د امریکایانو په ضد، د خارجیانو په ضد جهاد کړی دی، یا دلته مو ډس کړی دی، یا دا مې کړي، یا دا مې نه دي کړي؟
هلته مونږ نه همدغه تحقیق کېده چې تاسو دا کار کړی ده. مونږ دا ویلې چې مونږ دا کار نه ده کړی، هغه دا مونږ خبر نه منله. کوم اقرارخط به تنه اخیسته د تحقیق په وخت کې او په تا به ګوته لګوله؟ نو زه ته وایم چې داسې ډېر کسان وه چې هغو نه خپل هغه باندې خبر هم نه او څه لیکل شوي دي. صرف ورته دا ویل شوي چې ګوته ولګوه بس. ما په خپل قلم باندې خپل خط لیکلی ده. قاضي مونږ نه پوښتنه وکړله تاسو دغه دا کارونه کړي دي؟ مونږ ورته وویلې چې دا هر څه لیکل شوي دي، دوی خپله لیکلي دي او مونږ نه اقرار کړی ده، نه مو دا کار کړی ده. نو سره له دې هم مونږ ته قید راکړه.
نو بیا څو کاله بندي وي؟
زه دوه نیم کاله بندي وم.
تاسو ویلې چې او خارجیان او امریکایان دوی چاپا وهل او تاسو ونیولې؟ تاسو چیرته وای چې ونیولې؟ په کوم حالت کې ونیولې؟ څه مو کول؟ چیرته معامله کړې و؟
نه، موږ جمعه ته روان وو، جمعه ورځ وه، جمعې ته تللو.
ښه،
نو امریکایانو چې چاپا په یو ځای باندې وهله، هغه ځینې موږ وتي وو جمعه ته روان وو. دوی په شخصي موټر کې، کورولا کې، په شخصي لباس کې راغلل. د کورولا یې موږ څنګ کې ودرېدله، دروازې خلاصې کړلې، توپنچې راوویستلې، موږ په سر باندې ونیول. نو منګه اول کې داسې فکر وکړه چې کېدای شي غلې یا شخصي دښمنان دي، کې منګه سترګې وتړلې رای وسلو سورو سمولېدل. امریکایانو مسره وو، ترجمانو مسره وو، نور داخلي کسانو مسره وو.
کله چې پولیچرخي زندان ته یوړل شي، الته در باندې ست تیر شول سدي ولیدل؟
الته هم کوم وخت تیر کړی ده. نو الله په دې باندې شاهد ده چې زنداني تنه زندان نه تیري، دا به یو ځل پیرداریم ځان ته کوي، ځکه چې الته ټول بندیان ګډ وډه شول سوي دي. یو وینګ کې سل کسا اچولې دي، په یو نیم سل کسه اچولې دي. په دې کې پوډاریان دي، یوې خواته پوډری پوډر وهي، چرس وهي، بلې خواته تلویزیون چلانده، او بلې خواته بدلې اورېدل کېږي، بلې خواته قصې کېږي، بلې خواته سایه تلاوت کوي. قاتل، زناکار، چرابي، دا په څوک څه نیول شوي دي، د قاچاق او د قاچاق انسان یا د پوډرو په امپار کې نیول شوي دي، یا سیاسي ده، دا ټول سره ګډ وډه چول شوی دي.
ډوډۍ څنګه وه د بندیانو؟
د سهار له خوا نه هیڅ شی نه وه. په درې وختونو کې یوه سیلو ورکوله، داسې سیلو چې هغه اصلا میدان نسي ازمولی. او د غرمې له خوا نه وریځې وې چې تکی غوړي به پکې نه وه. او د شپې له خوا نه کچالو درې دانې یا څلور دانې به یې اوبو کې جوش کړه، او د دې نه به شروع جوړه کړله، دا به دې درته راوړه.
کوم بندي ناروغه کېده؟ د غمې خوړل کېده؟
د مریضي پوښتنه نشته ده، بس اکثره مریضان چې دي ورسي ډاکټر ته، بس د سپیرین او پاراسټامول درکي، که د سر خوږیږي، که د خېټه خرابوي، او کدی خرط وای مونږ ترنده دغه شی دی بس مونږ اجازه نه ستنو چې درکو کله مرګ حالت ته ورسیږي بیا شبخانه ته سرتوابت بوزي او کنه مشکلات مشکل هم د مریضه یا د ډوډۍ ده
سرو بندي خانو کې په بندیانو باندې ورزش کیږي چې صحت خې وي در خم پروګرامونه وي نه په دې بندي خانه کې
په چرخي کې درته وایم چې اغه بندیانو به اغه خپل هفتوی نه د ټول ورځ کې به یو سات بندي ته اغه ورکول کېده د هفتوی ورکول کېده زمر وګوري
ښه
نو د ورزش ځای به نه و اغه مجبور د هفتوی کې به د وینګ شخواته منډه وهلې
بندیانو د پاره کم د تعلیم پروګرام مثلا یو ځکه ټول راټولېږي
په پلچرخي زندان کې تر ټولو غټ مشکل هم دغه ده نوې ابتدایي درسونه ورته شروع کړي د تعلیم پروګرام خو بيخي نو ساده د خلک څه انځه ذهنونه خرابېږي یو اساسي مشکل دا چې د خلک مسلوفه نه ساتل کیږي باید دولسم پاس ساتل په شل کال زندان ته ری اته باید یو پنتونو وایي
بندي ته د اجازه و مثلا ته خو لیک لوس کول شي ته اجازه لرل چې کتاب ولولي کتابونه پرې خودل چې ته بیرون نه راوغړي
د نن ته کومه کتابخانه یا کوم کتابونه او هغه د لوستل ای سوالای خود باندې نه منګه شل کتاب راغوختی دی لپاره واز نه به تخصیصه وی دی وای چې منګه اجازه نه سره منګه باندې نه کتابونه دین نه کی څوک اولته مطالعه کی
دا کومه کتابخانه چې ته یادوي چې په داخل د دې بندیخانه کې ده د کې سټول کتابونه ته خو به تل لسی بدی کنه او دا خو به حکومتي وینو
هر باندې لباندې نه ته خوړه غوختی و په خو د اجازه و څه باندې لزان سره راوړی دی بس اما کتابونه ته پراته دي بیرته تازه څه د کتابونه لزان سره نه دی راوړی اما هغه راتل کړی دی او یو کتابخانه ته نه جوړه
استاد دی بند غډیره بد خاطره بسې په دې دونی مکلونو کې
ولا زه ته وایم تر ټولو سخت خاطره مې دا و چې یو ورځ یو بندي نه وای راوښته و د خپل پیواز نه درلود نه بیا خپل بچیان دا وغوښتل که وی زوی وی یی خزا وده چر او غختل نو هغه په پیوازی جه کې دلته د ما مور هم راغلی و دلته ولانه ما د بندي دومره زور ولسره و هنسوي و سالا شاید دته د خز خپل میړه و نه سې پیژندلای
یعنی دا
د خپل د سترګو لیدل حال ده خز د خپل میړه و نه سې پیژندلای
په دې سړی باندې څه چل شي و چې د خز خپل میړه نه پیژندولې
دا و هنسوي و دا تکل سوي و ماته نه پختنه وکړه لاره په تابه څه مشکلات راغله اغه ویلې چې د ما بیا د دې ډیر مافي وای ما درځه ته ته مې د څه غټه پیپونو کې او هغه چولې وټیږي چولې وي او درنده شې نه چولې و او ما ته ویل چې اقرار وکا او کنه زه د خلغه مردانګی دي درنه اخلم نو د دې ډیرو زورولونه د دې په مخ کې غوخه پاتې نه و د جیره نه و کول څه و نو بس هغه خپل نه ویل د څه دا نه ده نو هغه ته ویل چې زما او دامه زوی ده
یعنی تر دې حد شکنجه وي د تحقیق په وخت کې نه داخل د زندان کې ډیره مننه تاسو نه مصلح دي نور را کور دی ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
دا آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري د روسیې د عام روغتیا وزیر وایي چې د روسیې په لږ تر لږه لسو سیمو کې د ایج ناروغي بحراني حالت ته رسیدلې ده منتقدین وایي روسیې د روغتیا د په برخه کې د احتیاط د مخنیوي لپاره کافی کار نه دی کړی
اته د ښکلان حیدر هغه مهال چې تنکې ځوانو هیروئین استعمالول لنه شی توکس خو استفاده د حیدر ژوند او روغتیا دواړه زیانمن کړل دا څه چې لدی عمله دیار لاسکاله زندانی شو
ویچ انفیکسي
زه څه کال پوښوم چې په ایچ آی وی او توبرکلوز دواړو اخته یم
په داسې حال کې چې په اروپا کې په ایډز د اخته کېدو مخه تر زیات نیول شوې په روسیې کې پر دغه مرض د اخته کسانو شمیر لس فیصده لوړ شوی چې ټول ټال شمیر یو میلیون کسانو ته رسیږي د حیدر په څیر ډیر کسان د پچکاری د ککړې ستنې یا نورو لارو څخه په ایډز اخته شوی دي
ریبیاته تم نو اس کې مې ته جو بلیسکا
زه اوس کسان خپې جام چې په دې ناروغي اخته شوی دوی اوس هم لنشي تو کو کار اخلي حتی درملنې په جریان کې هم له هیروینو استفاده کوي
حیدر وایي چې کله پاکستانو ځنګړي پروګرام ته لاسرسي درلوده نو ولې به ککړې ستنې کارولې خو روسیا د پاکستانو څخه د استفادې له پروګرام څخه اوس ملاتړ نه کوي دغه پروګرام لمخه روغ دو کسانو ته د ککړې ستنې د ورسپارلو په بدل کې پاکی ستنې ورکول کېدې. روسي مقاماتو اندېښنه ښکاره کړې چې ورته پروګرامونه احتیاط ته وده ورکوي.
هغه کسان چې ما ورسره نشي توکي استعمالول اووه تنه وو چې دوه یې په ایډز اخته دي او پاتې نور مړه شوي دي.
منتقدین په دې باور دي چې روسیې د احتیاط د پراختیا د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي پر ځای په اختلافي موضوعګانو تمرکز
کړی دی.
دا یوه ډېره کمزورې او غیر مؤثره تګلاره ده. یو کس مستقیمو خدمتونو ته اړتیا لري، یو کس روزنې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه د خلکو هغه ډله چې ډېر له خطر سره مخامخ دي.
روسي مقامات لیواله نه دي چې په لارو او کوڅو کې د ایډز د ناروغۍ له منځه وړلو ته پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ لسو تنکیو ځوانانو ته جایزې ورکوي. دا هغه ځوانان دي چې د شخړو په حل کولو، د امنیت په ښه کولو او په سختو شرایطو کې د اقتصادي فرصتونو لپاره زړورتیا ښودلې وي. سکال یو ځوان افغان دغه جایزه ګټلې ده. نور معلومات په دغه رپورت کې واورئ.
دغه ځوانان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره بلل شوي چې خلکو ته یې لاسته راوړنې منعکس کړي.
The we are gatun ki de bari hago lwaru suko ta khiji che de hamzul la pare mushkil wi we de khpale zrawatia aw jmantia la lare haga niwe ahdaf la sarawdi che hamzul e tala shakawlo hila dallo da
gozo nano de khpale ta kana muhim kar ma kar da piru he wad yozwan na je muni sarada mabaze la para د موبایل ټلیفون یو پروګرام جوړ کړی دی.
سیوال ټایمز آی
ما سوزله د مجرمینو له لاسه تخې خاطرې لیدلې دي. کله چې ما شوم نو احساس میکاو چې زه د دې ستونزې په اړه یو څه کولای شم.
دغه الجزائر ریښې په سرطان افتا ما شومانو سره مرسته کړې او د ځوانانو لپاره د ویبل لاري یو تلویزیونی پروګرام جوړ کړی دی.
I hope that my web TV
زهیله لرم چې بیل بیل سازمانونه به زمال انټرنیټي تلویزیون څخه استفاده وکړي. لدې لارې موږ کولای شو چې د مهاجرونو، ماشومانو، شذو او ځوانانو په څیر د حساسو او بیل بیلو بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړو.
د غزوانه افغانه د راتلونکو لسکلینو په اړه فکر کوي.
We are giving leadership work
موږ د څوارلسو او نونسو کلونو عمر لرونکو نجونو لپاره د مشرتابه په اړه ورکشاپونه جوړوو چې خپل استعداد معلوم کړي او بیا دغه پروژې هغوی ته لاره پرانیزي چې خپل وړتیاوې معلوم کړي، د خپل مهارتونو پر اساس پر مخ وړاندې سي، بدلونونه عملي کړي، لوړ فکر وکړي، اقدام وکړي او پالیسی جوړ کړي او مشرانه سي.
دا جوایزو دغه ګټونکو ډله به د متحده ایالاتو په بیلابیلو کارونو کې بری ونی تیرې کړي چې له خپلو امریکایي همزولو سره افکار تبادله کړي. د غزوان مشران له سختو ستونزو سره سره د یو روښانه راتلونکي په اړه فکر کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه هیواد د ملویت لرونکو وګړو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې پر اوسني وضعیت یې اندېښنه ښودلې دي. ویل دي چې لا هم په افغانستان کې له دغه وګړو سره دوګونه چلند کیږي. د بغلان او کندوز ترمن د جریخشک په سیمه کې د لوی لاري په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. پیښه د شنبه په ورځ د لغمان ولایت د مرکز مترلام د مرزوی په سیمه کې شوې ده. پاکستانی چارواکي ویل دي چې د چپا قبایلی سیمې کرم ایجنسی کې د وسلوالو د یو برید په ترس کې یو حکومتي چارواکي او دغه یو تن ساتونکي وژل شوي دي. د ډایرکټر په کچا 15.1 درجه زلزلې د ایران د شمالي خراسان ولایت ځینې سیمې لړزولې دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې دغه پیش لامل دوه کس وژل شوی دي او شاوخوا 215 تن نور روغتون ته درملنې لپاره انتقال شوی دي. شمالي کوریا نن یک شنبه خپل یو بل بلستیک توغندی وازمایله. د جنوبي کوریا پوز د یک شنبه پر ورځ ویل چې شمالي کوریا یو بلستیک توغندی ازمولي چې واټن 100 کیلومتر دی.
دا آشنا راډیو درنو اوریدونکو، تاسې ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. خبرونه ستاسي په نظریاتو باندې ولاړې دي. کولای شي زمونږ په پانه کې خپل نظر ولیکي او یا هم ایمیل را ولیکي. یا هم مننه.